کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، اورس په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، دا خبری مجله په لندو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې سبا به په ټول هیواد کې په ښوونځیو، مدرسو او تعلیمي مرکزونو کې د درسي بهیر د پیل لومړۍ ورځ وي. د پوهنې وزارت ویان وایي د نجونو ښوونځي به هم له نږدې اته میاشتنۍ وقفې وروسته پرانیستل شي. ویان د نجونو په ښوونځیو کې د اسلامي حجاب پر رعایت هم ټینګار کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز پرون په کابل کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره جلا جلا کتلي. یوناما پر خپل ټویټر دا خبرې ګټورې بللې. یوناما ویلي چې په دې لیدنو کتنو کې د راتلونکي کال په اړه چې د ملګرو ملتونو ادارې څنګه کولی شي د افغانانو د هیلو او ملاتړ په برخه کې نوره مرسته وکړي بس شوی. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې تیر ماښام په یوه ترافیکي پیښه کې اته کسان مړه او دوه نور ټپیان شول. د ننګرهار د ترافیکو مدیر ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون ماښام د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې اړوند پر حلقوي سړک هغه مهال رامنځته شوه چې دوه کورلا او ډاټسن ډوله موټرو ټکر سره وکړ. د دغه ټکر په نتیجه کې څلور میرمنې، یو ماشوم او درې نارینه مړه شوي او یو نارینه او یوه میرمن ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو خبرداری ورکړی. رویټرز خبری اژانس د ښاغلي بایدن په حواله لیکي چې روسیه د همداسې یو برید په فکر کې ده. له نږدې څلورو اونیو راهیسې روسي ځواکونو پر اوکراین بریدونه پیل کړي، خو د راپورونو له مخې تر اوسه یې کوم لوی ښار نه دی نیولی. او د کرملین یوې پلوي ورځپاڼې ویلي چې د اوکراین د جګړې له پیله تر اوسه نږدې 10,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. کمسومولسکایا پراودا ورځپاڼې د راپور د روسیې د دفاع وزارت په حواله آنلاین خپور کړی، خو څو شېبې وروسته یې بیرته لرې کړ. روسیې د اوکراین په جګړه کې په رسمي ډول د نږدې 1500 سرتیرو مړینه تایید کړې ده، خو اوکراینی او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ممکن تر اوسه د 10,000 ترمنځ روسي سرتیري هلته وژل شوي وي. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی چې سبا به ټول هغه ښوونځي چې له تیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې د نجونو پر مخ تړل شوي وو پرانیستل شي.
ټول ښوونځي، مدارس او تعلیمي مراکز به پرانیستل کیږي. د کابل په ښار کې شاندار مراسم نیول کیږي.
د طالبانو حکومت د وری په دوهمه د بزګر د جشن مراسم لغوه کړي. په کونړ کې د بانکونو د مشتریانو شکایتونه
ورځ ورځو کې په اول نمبر نه راځي، او بیا چې کله نمبر راشي مونږ ته 10,000 روپۍ راکوي، هغه زموږ د خرڅوم نه کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې جاپان پر روسیې انتقاد کړی چې د سولې د یو تړون پر سر له خبرو د وتلو پرېکړه یې کړې ده. نور مطالب هم لرو. او په 15 دقیقې اونیز باس کې د نوروز د لمانځنې پر څرنګوالي بحث کوو.
اسلامي امارات د نوروز په هکله تر کوم ځایه پورې چې موږ مطالعه لرو نرم پالیسي ښودلې همدغه به شي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
خراغلست. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي سبا د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم ټول هغه ښوونځي پرانیستل کیږي چې له تیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې د نجونو پر مخ تړل شوي وو. د دې وزارت چارواکو په یو بیان کې د حجاب پر رعایت د ټینګار تر څنګ ویلي له خپلې ټولې وړتیا او امکاناتو به کار واخلي چې په نوي ښوونیز کال کې د زده کوونکو لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د پوهنې وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د ټولو ښوونیزو او روزنیزو حقونو ته ژمن دي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې د دې وزارت چارواکي وایي تمره سبا د ځانګړي مراسمو په لړ کې نوی ښوونیز کال پیل او ټول هغه ښوونځي پرانیستل شي چې تیرو نږدې اوه میاشتو کې تړل شوي وو. واک ته د طالبانو له بیازلي رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې وي چې اوس یې بیرته د پرانستې زیری کېږي. د طالبانو د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس او ویان عزیز احمد رایان نن ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په اړه ځانګړي مراسم پلان شوي.
سبا ورځ د افغانستان ټول ښوونځي، مدارس او تعلیمي مراکز به پرانستل کېږي. په همدې مناسبت د کابل په ښار کې شاندار مراسم نیول کېږي.
د نوي ښوونیز کال د پیل او د ټولو ښوونځیو د پرانستې په تړاو د طالبانو د پوهنې وزارت خبره کړې اعلامیه کې ټول اړوند ادارو ته لارښوونه شوې چې د باکیفیت زده کړو او د مناسب ښوونیز او روزنیز چاپیریال لپاره شرایط برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د ټولو ښوونکو او زده کوونکو غوښتي چې په پوره ډاډ خپل زده کړو او تدریس ته دوام ورکړي او د دوی هر ډول حقونو ته ژمن دي. د وزارت پر والدینو هم غږ کړی چې خپل اولادونه له هر ډول تبعیض پرته ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو ته واستوي. د طالبانو د پوهنې وزارت له ښوونکو او زده کوونکو دا غوښتنه هم کړې چې باید د خپل لباس او یونیفورم په برخه کې شرعي او ملي معیارونو ته پام وکړي. خو د دې وزارت ویان عزیز احمد رایان ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ښځینه ښوونکو، زده کوونکو او نورو لپاره ځانګړی یونیفورم نه دی وړاندې شوی. هاخوا یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي که څه هم د ښوونځیو بیا پایل ته خوښې دي، خو وایي دوی له وړاندې هم اسلامي او ملي لباسونو کې ښوونځیو ته تللي. نادیا د ریاضیاتو استاده ده. د ښوونځیو د پایل په اړه یې ازادي راډیو ته وویل
زه بې صبرانه منتظر یم چې سبا له خیر ولاړ سم، خپل ګلونو شاګردانو ته درسونه په خیر پیل کړم. دا یو ډېر نیک او اساسي اقدام و. که د حجاب مسله یا نور مسایلې دا په تېر حکومت کې هم مراد کېدلو او دا یو ډېر لوی خبره زموږ د ګلونو شاګردانو په خاطر مندې نه ده.
اقرا د دولسم ټولګي زده کوونکي را وایي هیلو ته د رسېدلو تړلې لارې پرانستل شوه.
خپلو ټولو فرهنګي او کلتوري آدابو په رعایت کولو سره چې یو له هغو څخه حجاب دی خپلو درسونو ته ادامه ورکوو. زه ډېره خوشحاله یم چې خپلو هیلو ته به ورسېږم.
طالبانو د 2023 کال د اګست له 15 راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. خو ښکاري چې په کور دننه د افغانانو د پراخو غبرګونونو او د نړیوالو د فشار په پایله کې ومنله چې سبا ټول ښوونځي پرانیزي. د نجونو د ښوونځیو د پیل لپاره د طالبانو د حکومت شرایط د نجونو او هلکانو د ټولګیو جلاوالی او تر خواهی اسلامي حجاب هغه چې زده کوونکي او ښوونکي وایي له وړاندې هم د نجونو او هلکانو ښوونځي جلا او دوی په یو مناسب حجاب کې ښوونځیو ته تللي.
ومو ریدل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي سبا په ټول هیواد کې ټول ښوونځي او تعلیمي مرکزونه پرانستل کېږي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت اعلان کړی چې نننۍ ورځ به چې پخوا د بزګر د ورځې په توګه لمانځل کېده عمومي رخصتي نه وي. د وزارت ویلي چې د بزګر جشن به د راتلونکي جمعې په ورځ ولمانځل شي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي دوري یا حمل دوهمه په افغانستان کې رخصتي نه ده او د بزګر میله چې معمولا هر کال به په همدې ورځ لمانځل کېده د حمل په 15 ولمانځل شي. د وزارت رسنیو ته په یوه واستولې خبر پاڼه کې دغه راز ویلي چې ټولې ادارې به نن عادي کارونه مخته وړي. د طالبانو حکومت دغه راز پرون د نوروز یا د نوي کال د لومړۍ ورځې په مناسبت چې پخوا عمومي رخصتي وه هغه هم لمنځه یووړه او ورسره د نوي 1400 لومړي کال په ویاړ رسمي مراسم هم لغوه کړل. خو له دې سره سره پرون د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو په خپله نوروز یا د نوي کال جشن د یوړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځه. د وری یا حمل په دوهمه به د افغانستان په ټولو سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال پیلېده. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې ټول ښوونځي به سبا چهارشنبه په ټول افغانستان کې د زده کوونکو پر مخ پرانستل شي. که څه هم دې وزارت په دې اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې د نجونو زده کوونکو نوم نه دی اخیستی، خو له دې مخکې ژمنه کړې وه چې ټول نجونې به بیرته زده کړې پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې هغه کسان چې د بانکونو له لارې معاشونه اخلي او یا یې په بانکونو کې پیسې باندې دی وای، د بانکونو کارکونکي په بیلابیلو پلمو د پیسو ورکړې بهیر له ځنډ او خنډ سره مخامخ کوي. د دوی په وینا د طالبانو وخت تل رسیدو اوه میاشتې پوره کېږي، خو له هم په بانکونو کې شته ستونزې نه دي حل شوي او له دې کبله خلک د پیسو په ترلاسه کولو لپاره د پیسو برخه د خپلو پیسو په ترلاسه کولو کې د بانک له مامورینو څخه سوال کوي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
پنځوس کلن ماسل خان د سحر لمانځه وروسته له سرکانو ولسوالۍ راغلی او د لسګونو کسانو په قطار کې د دې لپاره ولاړ دی چې له بانک پیسې ترلاسه کړي، خو د مازیګر تر دریو بجو پورې نوبت نه دی رسیدلی.
په بانک کې زموږ خپلې پیسې پرتې دي او په ورځو ورځو کې په اول نمبر نه راځي، او بیا چې کله نمبر راشي موږ ته لس زره روپۍ راکوي، هغه زموږ د خرچوم نه کېږي. موږ د بانک سیسټمونه ټول ګډوډ دي، خپلو روپو کې سوالي ازبرای خو د مسلمانان یې څه ظلم بم نه کړی، خپلې روپۍ دي د حکومت نه غواړي، خپلې روپۍ په بانک کې جمع شوي دي. په ورځو ورځو خلکو له نمبر نه ورځي او کور کې وړه نه لري، هر یو سړی مجبور دی.
نوید الله بیا له اسمار ولسوالۍ راغلی، وایي په افغانستان کې له بدلون وړاندې د کاروبار پیل کولو لپاره له یو ملګري په پور پیسې وغوښتي او هغه د بانک له لارې راولېږلې. دا یوازې نوید الله او ماسل خان نه دي چې د هرې میاشتې زیاتې ورځې د بانک مخې ته په قطارونو کې تیروي، بلکې د دوی په څیر په زرګونو کسان شته چې د ژوند نورې چارې ترې پاتې دي او هره ورځ د بانکونو دروازو ته په دې هیله ساعتونه انتظار کوي چې له بانک یو څه ترلاسه کړي. په کونړ کې حکومتي چارواکي وایي دوی هڅې پیل کړي چې په بانکونو کې د خلکو پر وړاندې شته خنډونه له منځه یوسي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل،
کم چې دغه د پیسو د ورکولو ترتیب وو د پخوانه چې کوم اعلان شوی وو چې هر بانک یو هر سړی کولی شي چې د خپلو پیسو د ایسې نه $400 پورې یا د هغې متبادل پیسې وباسي، نو دغه پروسه تر وخته پورې عارضي بنده شوې ده. نو انشاءالله چې دغه مشکل به کونړ ولایت کې زر تر زره حل شي.
که څه هم چې طالبانو د دغو ستونزو د حل کولو ژمنې کړي، خو لا یې هم په هواري نه دي بریالي شوي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په هیواد کې د غالیو د صنعت د بیا ودې خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکو په کابل کې د غالیو د یو نندارتون په پرانیست غونډه کې وویل دا چې د طالبانو له حاکمیت وروسته د غالیو صنعت وده کړې، علت یې د هغو میرمنو وزګارېدل دي چې له دې وړاندې یې دندې درلودې. له بلې خوا بیا یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو له واکمنۍ سره د غالیو صنعت ته یې مخه کړې وایي د کم عاید له کبله نشي کولی ان د خپلې کورنۍ خرڅ برابر کړي.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د طالبانو له حاکمیت وروسته په هیواد کې د غالیو صنعت وده کړې. د دوی په وینا دغه صنعت په وده کې میرمنو په ځانګړي ډول هغه میرمنو چې په خوایې دندې درلودې خو اوس د غالیو صنعت ته یې مخه کړې رول لوبولای. دا په داسې حال کې ده چې د نوي کال په لومړۍ ورځ په کابل کې د غالیو یو درې ورځنی نندارتون د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا پرانستل شو. د دې نندارتون په پرانست غونډه کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر وزیرانو ترڅنګ د افغانستان د ځینو ګاونډیو هیوادونو سفیرانو هم ګډون درلود. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر د دې نندارتون په اړه آزادي راډیو ته وویل، د افغانستان غالی د نړۍ په بازارونو کې ځانګړی نوم لري. د بامیان ولایت اوسیدونکی اکبر محمدی د طالبانو له حاکمیت وروسته د غالیو صنعت ته مخه کړې. نوموړي له ماشومتوبه په دې برخه کې کار کوي. محمدی وایي هر ورځ له سهاره د بیګا تر ناوخته پورې غالۍ وبي، خو په اقتصاد کې چندان خوالی نه دی راغلی.
مجبوری دا بل کار نشته، اوس هم دومره وشي چې په ورځني ډول زموږ خرڅ ووزي. که کار وکړو د ورځې شاوخوا 150 افغانۍ ګټو.
غالۍ د افغانستان یو له نامتو صنعتونو ګڼل کېږي، خو په وروستیو کلونو کې دغه برخه له زیاتو ستونزو سره مخ شوه. نندارتون چې د کابل په نجیب زراب مارکیټ کې جوړ شوی و، د دغې برخې پانګوال او اوبدونکي د غالیو صنعت راتلونکي ته هیله مند کړي دي او باور دادی چې د غالیو صنعت به یو ځل بیا وده وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جاپان پر روسیې انتقاد کړی چې د سولې د یو پخواني تړون پر سر له خبرو د وتلو پریکړه یې کړې ده. دا خبرې د دوهمې نړیوالې جګړې اړوند د سولې د تړون د رسمي لاسلیک په هدف کلونه مخکې پیل شوې وې. بلخوا د روسیې یوې ورځپاڼې د اوکراین په جګړه کې د زرګونه سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د اوکراین پوځي چارواکي اټکل کوي چې په ماریوپول ښار کې به د روسي ځواکونو د توغندیو حملې لا زیاتې شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د جاپان د کابینې مشر منشي نن سه شنبه خبرلانو ته وویل وروستی وضعیت پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله راغلی دی. هیروکازو ماتسونو زیاته کړې د روسیې اقدام په بشپړ ډول غیر مواجه او د نه منلو وړ و. تر دې مخکې روسیې اعلان وکړ له هغو خبرو ځان باسي چې هدف یې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د سولې د یوه تړون لاسلیک کول دي. مسکو ویلي دغه اقدام یې د توکیو د هغه سخت دریځ په وړاندې غبرګون کې کړی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پر خلاف غوره کړی دی. روسیې او جاپان د دویمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته په خپلو کې د سولې هیڅ رسمي تړون نه دی لاسلیک کړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه لانجه پر کوریل ټاپوګانو څرخي چې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د دغې جګړې په لړ کې نیولې او توکیو یې هم د مالکیت ادعا کوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل را روانه پنجشنبه یوه میاشت پوره کیږي چې اوس هم پای ته نه دی رسېدلی. د اوکراین پوځي چارواکو اټکل کړی چې د اوکراین پر زیربنایي پروژو او ملکي اهدافو به د روسي ځواکونو د توغندیو حملې لا زیاتې سي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله ماریوپول ښار د جګړې لانجمن ډګر ګڼل کیږي، ځکه اوکراینی دفاع کوونکو نن هم د یوې مرګونی حملې په وړاندې هلته مقاومت وکړ. که څه هم روسیې د یکشنبې په ورځ په ماریوپول کې له اوکراینی ځواکونو د تسلیمېدو او پر مځکه د وسلې د ایښودلو غوښتنه کړې وه، خو د اوکراین د صدراعظم مرستیالې ایرینا ویرشچوک پرون وویل هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې اوکراین دی په ماریوپول کې وسله پر مځکه کښیږدي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو خبرداری ورکړی دی. روټرز خبری اژانس د بایدن په حواله لیکلي چې روسیه د همداسې یوه برید په اړه غور کوي. اخوا د کرملین یوې پلوي ورځپاڼې کوم سومول اسکایا پرافدا د دفاع وزارت په حواله ویلي د اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه روسي سرتیري وژل سوي دي. که څه هم روسیې د اوکراین په جګړه کې په رسمي ډول د نږدې 1500 سرتیرو مړینې تایید کړې، خو اوکراینی او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ممکن تر اوسه د 2000 او 3000 ترمنځ روسي سرتیري په دې جګړه کې وژل سوي وي.
پر اوکراین د روسیې د برید او د اوکراین د جګړې د وروستیو تحولاتو په اړه جزئیات مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې به اسدالله لودین له څو نورو راپورونو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د غالیو ټولنه وی بهر ته د افغاني غالیو صادرات ډیر شوي. د دې ټولنې رئیس نور احمد نوري نن ازادي رادیو ته ویل په 1400 مریض کال کې له افغانستانه بهر ته د افغاني غالیو او ګلمونو د صادراتو کچا څه باندې 1,000,000 متر مربع ته ورسېده چې ټول ټال ارزښت یې 15,000,000 ډالر ته رسیږي. د ښاغلي نوري په خبره په 1499 کال کې 3,00,000 متر مربع غالۍ له افغانستانه بهر صادرې شوې وي چې ارزښت یې 1,000,000 ډالر ته رسیده. د افغانستان د غالیو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ بهر ته د افغاني غالیو صادرات په وروستیو کلونو کې رقم شوي وو، خو په تیر لمریز کال کې دا صادرات یو ځل بیا ډیر شول. افغاني غالۍ او ګیلمونه د افغانستان له مهمو صادراتي توکو بلل کیږي او په نړیوالو سوداګریزو نندارتونونو کې ځانګړی ارزښت او ځای لري. کابل ښاروالۍ د خوراکي او سون توکو د بیو کنټرول په هدف د نرخ پاڼو له ویش خبر ورکوي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي نن ازادي راډیو ته ویل د خوراکي او سون توکو نرخنامې د کابل په بیلابیلو سیمو کې ویشل شوي او اوسمهال د یادو توکو بیې د ډالرو ارزښت ته په کتو ټاکل شوي دي. د ښاغلي بارکزي په خبره ښاروالۍ د کابل په 22 ناحیو کې 40 ټیمونه ګمارلي څو د توکو بیې کنټرول کړي. د کابل ښاروالۍ د پریکړې پر بنسټ هر پلورونکی چې له ټاکل شوې بیې سرغړونه وکړي په لومړي ځل به نقدي جریمه او په دویم ځل به هټۍ وتړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په ټول افغانستان کې خلک شکایت کوي چې د ډالرو د ارزښت په راکمېدو سره بیا هم د توکو بیې نه دي راکمې شوي او هټۍوال په خپل سر د توکو لپاره بیې ټاکي. خلک وایي که څه هم په وروستیو ورځو کې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت پورته شوی، خو د خوراکي توکو پر بیو یې اغېز نه دی کړی او لا هم یو بوجۍ اوړه 2,200 افغانۍ، یو بوجۍ وریجې 2,610 افغانۍ او یو 14 کیلو ټیم غوړي په 2,650 افغانیو پلورل کیږي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 2 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 9 پوله، یو انګلیسي پاوند 143 افغانۍ او 3 پوله، یو سعودي ریال 63 افغانۍ او 88 پوله، زر هندۍ کلدار 1,001 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا.
السلام علیکم. د خبرونه دی برخې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په پایل کې هم د نوروز په اړه یو ځانګړی راپور درته لرو. په نوی کال کې نوروزی وړل په هغو کورنیو کې چې اولادونو یې کوژدې کړي وي منل شوی دود دی. یو شمیر فرهنګیان او هغه خلک چې د نوروزی په اړه یې څېړنې کړې وایي دا فرهنګ د کورنیو ترمنځ د مینې او صمیمیت فضا نوره هم پیاوړې کوي او هغې جوړې ته چې د ګډ ژوند اړیکه یې ټینګه شوې د ښه ژوند لپاره زمینه برابروي. په دې راپور کې به واورئ چې نوروزی وایي څه ته، د دې دود مخینه څه ده او څه ډول ترسره کیږي.
د اوویشت کلن سهیل د کوژدې درې کاله پوره شوه. که څه هم له پکتیا تر کندز لارې اوږدې او واټن زیات دی، خو سهیل د ګډ ژوند لپاره په کندز کې نوی باب پرانیستی. هغه چې تازه له کندز نه کابل ته ستون شوی ازادي راډیو ته وویل دا یې د نوروزی دوړلو دریم ځل دی. نوموړی دا کار د خلکو د خندا له ویرې او د یو فرهنګ په توګه ترسره کوي. سهیل په وینا د نوروزی وړل یو فرهنګ پاتې شوی، خو ډیری کورنۍ چې د اقتصاد له اړخه کمزوري دي د دې چارې د ترسره کولو توان نه لري. نوروزی هغه دود دی چې د نوروز یا نوي کال په رارسېدو سره د کوژده شوي هلک کورنۍ ډالۍ او رنګارنګ خواړه د نجلۍ کور ته وړي او د نجلۍ کور بیا ځینې ډالۍ هلک ته ورکوي. دغه دود له پیړیو پیړیو په ځینو هیوادونو کې چې د نوروز جشن نمانځي پاتې او په بېلابېلو ډولونو یې نمانځنه کېږي. خو دا چې په افغانستان کې په نوروزي کې کوم ډول ډالۍ ګانې او خواړه شامل دي، فرهنګي فعاله مریم حبیبي په اړه وایي. د اغلی حبیب وینا د انجلۍ کورنۍ بیا د هلک کورنۍ هم بې ثوابه نه پرېږدي او هلک ته د میلمستیا تر څنګ جامې، د غاړې دسمال، جوش کړې هګۍ او کورنۍ کلچې پخوي او ډالۍ کوي ورته. خو د دغه ټولو مراسمو ترسره کول د هلک اقتصادي وضعیت پورې تړاو لري. سره له دې چې سږکال په افغانستان کې اقتصادي ناورین دی او د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې 95% افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي، خو بیا هم شته ځینې کورنۍ چې د نوروزۍ لوړلو لری شوی نه دي. که څه هم ځینې خلک دا چاره د کورنیو لپاره له اقتصادي اړخه زیانمنه بولي، خو فرهنګي فعال اسماعیل تیمور بیا وایي چې دا مراسم د نویو کورنیو لپاره د نږدېوالي ښه فرصت دی.
د یوې داسې فضا جوړول چې په هغې کې خوښیانې، مینه او صمیمیت وي، دوه کورنۍ یو بل کره نوروزي اوسي، او دا د نوروز هغه ارزښت ښیي. دغه ورځ د انسانانو ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي، ورورګلوي رامنځته کوي او د یو بل په شونډو مسکا راوړي.
په افغانستان کې د نوروزی وړل او راوړل د نامزاتۍ تر پایه هغه مهال چې واده کیږي دوام لري او له واده وروسته دغه مراسم پای ته رسیږي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د بشري حقونو د څار سازمان پر خپله ویبپاڼه په یوه مقاله کې د افغان نجونو پر تعلیم تمرکز کړی دی. په مقاله کې زده کړو ته د نجونو د لاسرسي په برخه کې مرستندوی ادارو ته څلور لارښوونې وړاندې سوي دي. له توپیري چلند پرته د زده کړو تمویل، په بېلابېلو برخو کې د ښځو د زده کړو د مدافعینو ملاتړ، د هغو افغانانو ملاتړ چې د پوهنې د حق د دفاع په خاطر له تهدید سره مخامخ دي، او پوهنې ته د لاسرسي د ټولو اړخونو څارنه، هغه څلور ټکي دي چې د بشري حقونو د څار سازمان وړاندیز کړی دي. طالبانو ژمنه کړې چې د رواني میاشتې په اوږدو کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. تر شپږم ټولګي پورته ځینې زده کوونکو چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له اوو میاشتو زیاته موده راهیسې له ښوونځیو بې برخې وې، ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي ښوونځي ته ستنې سي. په هرات ولایت کې یوې ښځینه زده کوونکي ویلي چې د نوي کال تر ټولو ښه ډالۍ ورته بیرته ښوونځي ته تلل دی. سنډي مارننګ هیرالډ په یو مقاله کې د ځینو افغان ترجمانانو اندېښنو ته پام کړی چې په افغانستان کې د پاتې شویو خپلوانو په اړه لري. ورځپاڼې په افغانستان کې د استرالیایي، برتانیایي او امریکایي ځواکونو له یو پخواني ترجمان سره مرکه کړې چې اوس مهال د استرالیا د میلبون ښار په یوه سیمه کې ژوند کوي. د ورځپاڼې ته ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د کور په کور پلټنو سره د پخوا پرتله د خپل کورنۍ په اړه اندېښمن دی. په دې مقاله کې راغلي چې دوی د استرالیا له حکومت هیله لري چې په افغانستان کې د ترجمانانو د کورنیو غړیو ته د سفر ویزې ورکړي. د افغان ترجمان له خپلې میرمنې او کوچنیانو سره له اتو ورځو هڅو وروسته د اګست په میاشت کې له افغانستانه ووت. سنډي مارننګ هیرالډ وایي د استرالیا د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د اګست له نیمایي راهیسې تر 4000 زیات افغانان استرالیا ته رسیدلي دي. ورځپاڼې ویلي چې دا کسان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه انتقال شوي دي.
او په وروستۍ برخه کې ستاسو خپل پیغامونه چې ازادۍ راډیو ته مراسته ولیدي او موږ یې له اوریدونکو سره شریکوو.
ستاسو له پیغامونو
احمد همدرد د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ نه د هر څه نه مخکې ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي وایم. په دې هیله چې نوی کال د ټول افغانستان او د افغانستان د ولس لپاره د ترقۍ او د خوشحالۍ، د اتفاق او د یووالي، د ورورۍ، د مینې او محبت کال وي. او په دې هیله چې آینده له دې مشکلاتو نه، دغه اقتصادي مشکلات چې کوم دي، خدای دې وکړي چې په راتلونکي کال کې دا هم محوسوي او ټول افغانان یو خوشحاله او پرمختللی افغانستان ولري.
محمد صاحب خان یو زابل د محل مرکز کلات استاد سره د ټلیفون په لیکه ما لغپل د نه تحصول ته دفتر لی د نوروز د لومړي ورځې مبارکي وایم. په دې هیله یم چې دا نوې کال بم په خوشي او خوشحالي سره پیل کړی وي. خدای دې وکړي چې دا کال موږ او تاسو د وطن د سوکالۍ، آبادۍ او نیکمرغۍ لامید وګرځي. بیا هم تاسو ټول ته مبارکي وایم. په دې هیله یم چې په شاندارو مراسمو ولمنځو یا داس موږ تاسو ملي ورځ دا باید په احترام ولمنځو.
زه عبدالقادر د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د بړیو کانونو کومې مرستې چې کېږي د نړیوال جکمې مرستې ښې دغه د ډبلیو سي د خوانه دغه لسی دا کوم دغه موږ ته د انجینرانو کارتونه را کړي دي او دغه کارتونه چې دي دا وایي د ونډلو په حساب باندې پوه شي او دغه تاسو تقسیم کوي پوه شي. په دریو په څلورو کښې تقسیم کوو نو په دې باندې به څه شی اوسي، نه دې زما کار روان شي او نه دې د هغې کار روان شي. دا څه لانجه ده او دا څه دغه دی پوه شو. خدای له وګورئ، رسول له بیا وګورئ پوه شي چې هر یو کس ته خپل خپل کار ورته به دغې باندې څه شی نه کېږي.
د غزا ولسوالۍ ته چې کومه موسسه یا کوم شی د نورو دولتو څخه راځي هغه پرو کسان ته نه رسیږي. زما توصیه دا ده و ملا محمد حسن اخوند ته چې زموږ په وطن کې ماړه خلک یې لږ دي، مسکینان ډېر دي، د مسکینانو حق تل کېږي. داسې کسان شته چې په هره دفه کې دی شی اخلي او دی کسان شته چې ګرد سره ودی ته شی نه رسیږي. نو در حقه دغه بهتره ده که لږ شی که ډېر شی پر ټولو کورو به یو رقم ورسیږي، د نورو مسکینانو حق به نه تل کېږي. اوس داسې کسان موږ لرو چې په هره موسسه کې دوی واسطې لري، دې شیان اخلي. داسې کسان شته چې مسکینان یې محتاج وي، هغه ته کوم شی نه رسیږي. نو زموږ خواهش ستاسو څخه دا دی چې دا زما غږ تر رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پورې ورسوي.
زه فیض محمد یم، له پکتیکا ولایت نه یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته مې د سلامونه ورسیږي. محمد حسن اخوند ته مې د سلام ورسیږي. دا یوه مهرباني که دې وکوله، دا د پاکستان ویزه د دې دوو کلو کړله خروجو دخول د پیپوس ولیاروې. د دوو کلو کو ډېر مهرباني به دي، موږ ډېر له ستونزو سره پیپوس مخامخ وي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د دې برخې مطالب همدومره وو. د ازادۍ راډیو په پاتې خپرونو کې زما له نورو همکارانو سره واوسئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بس پیلېږي چې په دې خپرونه کې به هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې خپرونه کې د نوروز د نمانځنې پر څرنګوالي او د طالبانو د حکومت پر پالیسیو له یوه کارپوه سره خبرې وکړو. خو دا وخت 12:13 دقیقې دي. پام